روغتیایی وضعیت پړه یا هم د ټولو موارد پړه جزئیات د اوس لپاره موږ نشو کولای تاسو سره شریک کړو، ځکه کله چې تیر ورځ هغه خپل کورنۍ سره یوځای شو اوس مهال په استراحت کې دی.
د ښاغلي ویسال خوشي کې دوه وروسته د افغانستان د بشري حقونو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په ګډون د بشري حقونو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسا د خوشي کېدو هرکلی وکړ او د بشري حقونو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بېقیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي بنټ پر خپل ایکس پاڼه کې د جولیا پارسي ندا پروانی او رسول پارسي یادونه کړې او لیکلي دي چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي. ویل کېږي چې جولیا پارسي ندا پروانی، منیجه صدیقي، رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي، خو د طالبانو حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده. هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی څلور کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې ندا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي. د متي الله ویسال خوشي کېدو څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا لسو میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشي کړ. په تېرو دو کلونو کې د ښځو پر زده کړو، کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خلاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي، چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسدلا څخه مده بولدک ولسوالی د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یو تیر مسافر دغلته بند فاته دي د پاکستان حکومت نه دا خواسره پریږدي نه دي خواساغه کډي او کوچونه تقریبا چې څلويش 50 موټر کیږي چې کډي پکښی بار دي دا خواسه چې پاکستان جواب ورکړی دي چې تا تاسو وځي نو فیلان 50 پته موټر یعنی پر موټر کې دوه کډي د سیاسرو زنانو کښنیانو ماشومان په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسه د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډیر زیرول عزت او ازار کوي. مزما خواهش دغه دی چې اړوند مسولین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دې سره په همغږۍ سره رافریږي او کومک وکړي. ډیره مننه.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته ټولو ته. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډیر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځم میاشتنی شپږ میاشتنی دو کلن دا ماشومان باندې بیخي ډیر د سینا بغل او نیسی. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پیږي، ور باندې ډاکتران سم ډاکتر نسته. ده د دوا د 300 دوای د 800 ته ورسیږي دوای. بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده، بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بې کیفیت ده، دوا کار نه ورکوي. انداس خلق ډیر مشکلات تر سره دي، دغه سر ده سینا بغل سره ډیر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلیکوالي شریفي شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاري.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده او ماخام هم دی.
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدل یو.
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد میر استاد چې او ناشناس شو، ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره و داسې ډېر زیات خوشیږي.
که تر پایه را سره وي یو شمېر نور مطالب به هم وایو.
Thank you.
د خبرونې په پیل کې د کیسو نقطه مخه کو. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د لمانځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډوي مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقالې او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه داستان او مهم موضوعات باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي. تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری و د ادب او د داستان د مینوالو لپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
آغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې د غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشری شایق و بنفشه پوپلزی هم در ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړی وی. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړی کامله اساسی وای
تینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و. چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونی جوړه شوې و چې په لسکونو چونو میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې څلیکوال شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې دی وی ژوبلې ناوې کیسه راته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپلې میرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. درېیمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف په خپلو کیسو کې ډېرې ښځینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تېرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کېږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه همدا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د چینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیری د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منع کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د خپیری له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه. هغه کومه پیښه وه چې خپیری د خپل ژوند د ټولو کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم خپل لاشعور کې یو آیډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنیادم ټول عمر په آیډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیرای همدې آیډیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي، او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان سیاتوی چې د چیغي د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یاد کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی، چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیرای خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي، دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالیتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا دا چې کرکټر د غاخ پورته کړي. که چېغه کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نور خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل آیډیال په فراق کې کوي. او دا مخکې هم د ښوونځي ته لا تګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده، خو هغه وخت هم وی ژړل زارې وکړې خو نه خوله بنده کړه او نه خوب او خوراک پریښود.
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ نشي بیانولی سکوت یې بیانوي، او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي ایساریږي دب کېږي، لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر. پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده. د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي؟ اخلي کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېر عالي ده، پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده، او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي. په دې کیسه کې د هغه افغانه میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده، او دومره په تنګ شوې ده چې نفس یې بندیږي. یعنې هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی، خو یوه افغانه میرمن ترې محرومه ده. کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو، چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري.
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده. دا داخلي شریف د سفر ټکسي د صحنې په اړه وایي.
موږ دلته ولې د لوګرزي د امریکا او کاناډا شهرونو منظره را باندې وکړه. دا هیوادونه مې نه دي لیدلې او دا شهرونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم. موږ دلته زه به ویلوستم کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سم او پکې وګرځم. د شهر غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولید، ډېر مې خوښ شو ځکه چې کلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکر آشنا ښکاری. د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداش کتابچه مې ولوسته. تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینې ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله. داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي یا هم وکړه. ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکاري. فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې.
د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده. دا وایي چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سي نه دي لکه موږ چې په خپلو ډېرو کیسو کې وینو.
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر، ټاکنې او نور مسایلو کې هم نظر نه دي انځور کړي. برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي. او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې صداقت څخه ګټه واخلي، چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړي دي. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي، دماغ اوندي او قد هم جګ نه دی، ټیټ دی، جلد هم تور بخونه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې شته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې، جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته، مینې ارزښت ته، احترام ته، دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولت دا ده چې شک موضوع ده، چې دلته هلک چې امین نومیږي په نجلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکې خرابې شي، خو برعکس دلته نجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري. خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي، او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه یې مکمل له منځه ولاړه شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریف دغه پنځونه ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دی. لنډو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې، نو ای خبرې و پکې، په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې تینجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی، یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي، لیکوالي وکړي، نه هیله دا ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې وه چې کیسه تل وصل لري، ځانګړی پیغام لېږدوي او په پای کې لوستونکی حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریفی شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو حس د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر کښنه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولی، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو، او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي، او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي، او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدلی شئ، خو سمدستی به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو شعر د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوي، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوي. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی درېدي ماته پیاله نسکوره یخي د خیام د لاس مینا لکه هنده وه سرو سکروټ وکړه لمبا نسکوره یخي له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم چای کسې پر ایرو یخي تړه کېږي ته به وایه چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه و ورالوتی چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکارېږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسېږي
له ښاغلي نازیس څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شعر له دوی څخه واورو د سید شاه سعود یو غزل اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه نور درته ټی شمه سجدې وکړم که څه وکړمه چادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه څومره زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه وسم د منزی غفور زی شعر د دوی په شخ
خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده خورا عجیبه بی حسی ده او ما خام هم ده د زړه درزا ده موسیقی ده او ما خام هم ده د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي د دې رنزوري زندګۍ د درد احساس مرشوي درد یوازې بي دردي ده او ما خام هم ده خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ما خام هم ده دراز و نیاز او ډک زړګي د تشول وخت ده دراز و نیاز او ډک زړګي د تشول وخت ده باران وری کی خاموشی ده او ما خام هم ده نه زد چا نه سوک زما پوینا کلا پوشول نا زد چا نا سوک زما پوینا کل پوشول خوخمی زکا زانزانی دا او ما خام هم دی لمبا ورزی که نگری گی بزرور بدریاب لمبا ورزی که نگری گی بزرور بدریاب لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلو به د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردک او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمنځ د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په موخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو او د نهو لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه چې 14 تنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې اندړو لو سره اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لسوالۍ او دریم مقام دی دیاکو لسوالۍ او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار اچول سوی وو.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري. خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري. خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 500,000 تر 2,000,000 افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوي کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان درسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو د مشال په څانګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم هم خوند به یې راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او دا هغه سره به بیا ما هم اورېدلې. زما به هم داسې شوق را پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانې زمزم وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پې غلطوو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېروو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه ثبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې دي نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل و ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تې نه دی او د نن سبا بیا پاچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي او داسې نورم دی ډېر زیات خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد چې و او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره و داسې ډېر زیات خوشیږي
او میرویس جان ته یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي
بس امیر جان یو د استاد شاه ولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی فکر کوم شاعر خو ما ته کنفرم نه دی ممکن چې زه یې کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي چې شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده استاد شاه ولی زمزمه کړی ویل دی ډیر ښه ویل دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ ان شاء الله
ښه به وایي
پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا قسمت بدلوم دے قبلوما خودینا او خالق میں کرے سجدی لندا پیدا کرے خالق میں کرے سجدی لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتھوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پیالے ناس کو روم دے تشوما خودینا قسمتا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندرونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیان وی دلته هغه کمی دولتي چوټیان چې وی هغه کې بیا مونږ رايوزای شو بندرونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو پر سره شریکو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندرونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل سوی د مسافرې هغه بوت چې بیا هغه بل سپک
کله چې در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د ادم خان یادونه پکې ضروري کیږي د ادم خان رباب ډیر مشهور
هو د امیر جان د رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بریک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم د رباب ورسره روان دي نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخي ته وګوره هم دا وخت نه را روان دي نو مونږ به وایو چې په دې کې د ادم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب یې دغه وخت نه را روان کو زمونږ هغه شوق یې داسې جاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلي کزه درنه فرمایش وکم دا کوم غزل به راته دخکې وړاندې نه کړي
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړی تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړی پپټا د رقیبا سر لاس د فساد ورکړي پپټا د رقیبا سر لاس د فساد ورکړي خکارتی گا د صلح د سلم را سرک دے خکارتی گا د صلح د سلم را سرک دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرک دے وفا چی دی پا ما کمین پی زونو آنو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زونو آنو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرک دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرک دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرک دے آخر با دی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا هم دا درد و غم را سرک دے چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرک دے تر چوبا پچل ول باندے قدم را سرک دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرک دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستیو تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاغل افغان سمسمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا شدید
باپ دروب پائے قسم را سر گئے آخر بدید سپین خلیه و تما تما مشمای شرطی تحمل دی دردان غم را سر دیدی چه شرطی تحمل دی دردان غم را سر دیدی درسو باپ چل والبانی قدم را سر دیدی لازو نباپ دروب پای قسم را سر دیدی انتظار بندی سباشی دی نئی رائے اما پا انتظار بندی سباشی دی نئی رائے وابی چیداری ساگشتی ازم را سرگ دی وابیچ داری سادش بی سنم راست رکھتی درستو باپ چل والبانے قدم راست رکھتی راستو نباپ دروب پار قسم راست رکھتی سلام را سرگدی دارا دیگر دست لحیدہ سلام را سرگدی درستو باپ چل والبان دے قدم را سرگدی داستو نباپ دروب پا قسم را سرگدی چپ ما کمین فردو نوا مسلائے وفا دن چپ ما کمین فردو نوا مسلائے وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگدی وادی منس کی دلو خدا قلم را سرگدی درستو باپ چل والبان دے قدم را سرگ دے لازو نباپ درود پا قسم را سرگ دے چل والبان دے قدم را سرگ دے لازو نباپ درود پا قسم را سرگ دے پتا در رقیب سرا لازم فساد اوکری پتا در رقیب سرا لازم فساد اوکری کارتی گا دستر ہیدا سلام را سرگ دے کارتی گا دستر ہیدا سلام را سرگ دے درستو باپ چل والبان دے قدم را سر دیتنی ہے ناسونو نبا پدرونو پا قسم را سر دیتنی ہے کنارے نرے جلا دہا